السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2018 کال د مئی د میاشتې 26مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپښین دریو بجو په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خپرونه کې په یو شمېر کورنیو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له عبدالحقیق کړه.
ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدول قرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړی ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د له منځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات شي. په آذربایجان کې د آزادې اروپا او آزادي راډیو خبریاله خوشی سوی ده. او سند خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی طالبانو تاریخ ګیدړ ډله او جماعت الدول قرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې اچولې ده. د دې لمخې به د یادې ډلې ټولې اساسي کنګل سي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کم کس به ورسره راکړه ورکړه نسي کولای. د بهرنیو چارو د وزارت د چهارشنبې د ورځې بیان وایي چې د درادمخیلو تاریخ ګیدړ ډله په پېښور کې په آرمی پبلک سکول د هغه برید چې پکې 132 ماشومان وژل شوي تر څنګ په یو شمېر نورو ترګریزي کاروانو کې ککړ دي. او د یادې ډلې مشر عمر منصور په بچا خان په نوم د سوي برید جوړونکی و. د خبر پاڼې له مخې یادې ډلې په 2010 کال کې د یو برتانوي خبریال په تښتونه او 2008 کال کې د یو پولنډي خبریال په وژنه کې هم لاس درلود. خبر پاڼه د جماعت الدول قرآن ډلې په اړه زیاتوي چې په پېښور کې میشته دغه ډله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې هم فعالیتونه کوي او د القاعده افغان طالبانو لشکرې طیبه سره کلکې اړیکې دي. د یادې ډلې په اړه خبر پاڼه وایي چې په 2010 کال کې د کونړ ولایت څخه یو برتانوي امدادي کارکوونکی لنډا نارګرو تښتولې او وژلې وه. د پاکستان د داخله چارو وزیر نادرات حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاري سوو شناخت کارډونو له سره تصدیق وکړي. چودري نثار دا حکم له هغه وروسته ورکړی چې د افغان طالبانو مشر ملا منصور اختر په ډرون کې تر وژل کېدو وروسته د ولی محمد په بدل نوم د هغه شناخت کارډ او پاسپورټ وموندل شو. د چهارشنبې په ورځ د اسلام آباد کې د نادرا په ځانګړې غونډه کې چودري نثار حکم ورکړ چې د شناخت کارډونو په اړه دې په دوو ورځو کې یوه تګلاره جوړه شي او دې ته دې وکتل شي چې څومره بهرنیانو ته پاکستاني کارډونه ورکړل شي. د دا هم ویل چې د بهرنیانو کارډونه دې بند کړل سي. همدغه شان د داخله چارو وزیر د نادرا مشر ته امر وکړي چې د درغلي کوونکو پر ضد هم اقدامات وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال د مالی مجموعي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال د مجموعي مالی بجټ په تر څلور سوه اته اتیا ارب روپیو زیات وي. دا خبره د صوبې د خزانې وزیر مظفر سید نن په پېښور کې د بجټ په اړه د رابلل شوي غونډې وروسته مشال لیډو ته وکړه. د زیاته کړه چې دا ځلې په بجټ کې د ژوند د بېلابېلو خلکو ته اسانتیاوې ورکوي.
نوکرانو ته سہولیات ورکو، طالب علمانو ته سہولیات ورکو، مزدورانو ته ورکو، غریبانو ته ورکو، مریضانو ته ورکو. سپیشل پیکیج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي. دیو جن لزو په دې پوزیشن کې نه مچ تاسو ته هغه په نت پوزیشن کې ویما ډېر زر به ان شاء الله تاسو ویني.
مظفر سید قسم د کلنی ترکیاتی بجټ هر رقم ونه شو دی خو ویل دا به د تیر کال تر 2023 ارب روپیو زیات وي. په پاکستان کې جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلک یو کس وژل شوی دی. د دې ډلې ویان سلیم الدین مشال ریډو ته ویلي چې داود احمد نومې کس د چهارشنبې پورې د کراچي په ګلشن اقبال سیمه کې نامعلومه کسانو په ډزو وژلې. د دې پېښې د پاړه د ګلشن اقبال تانې د پولیسو یو چارواکي یوسف رضا وایي چې رپورټ یې د څلورو نامعلومو کسانو پر ضد لیکلی خو لا یې هم څوک نیولې نه دي. تېرې کې طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې د وژنې ذمهواري قبوله کړې ده. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار پر پاکستان زیات کړي. حمدالله موهید پرون د مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
سولې او امنیت راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروری دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو او نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروری ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
په واشنگتن کې د افغانستان سفیر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د تیر خالی په ورځ د امریکا بی پایلټ الوتکو د پاکستان د خاورې دننه د طالبانو مشر ملا اختر منصور وواژه او د پاکستان کورنی چار وزیر چودري نصالی خان دا برید د نړیوال قانون خلاف وبللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید خپل کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د حکومت د امنیتي ارګانونو د واندویانو په ګډه خبرې غونډه کې ویل که طالبان د سولې خبره ونه مني او د خپلو مشرانو په څیر به له منځه یوړل شي. په وینا د افغانستان حکومت د طالبانو په لیکو کې وروستي بدلونونه له نږدې څاري او پر طالبانو غږ کوي چې له دې موقع په ګټه اخیستو پر امن ژوند تیرولو ته مخه کړي. ښاغلي غولزنګ زیاته کړه چې د طالبانو کمزوري حالت ته په کتو سره افغان حکومت خپل ځواکونه هڅولي چې خپله مبارزه چټکه کړي. د خامو تیلو د یوه بیرل قیمت نن په روان کال کې په لومړي ځل تر $50 زیات شو. له دې سره تیل تیلودونکي اقتصادونه له روس او قزاقستان واخلي تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسېدلې. دغه بای چې د روان کال په پیل کې د دې سربیره هم $20 وای چې ایران تر بندیز پورته کېدو وروسته د تیلو تولید زیات کړی وو. په آذربایجان کې د آزادی اروپا و آزادی ریډیو خبریاله له هغه وروسته خوشی شوی چې د هیواد سپریم کورټ د دې سزا له اونیمو کلونو څخه درنیمو ته راکم کړه. له خوشی کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوه د خپل کار جاری ساتلو هوډ څرګند کړ. عدالت د فیصله د چهارشنبه پر ورځ د اغلی اسماعیلوه د درخواست راوریدنې وروسته وکړه. د اوریدنې پر وخت دا په عدالت کې نه و خو تر پریکړې لږ وخت وروسته له جره خوشی کړل شوه. د راوتلو سمدستي وروسته اسماعیلوه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل شې چارې زه له زندانه راووتم زیاته کړه چې ستاسو د ټولو مننه زه پیاوړی یم او جذبه مې تانده او خبریالی په توګه به خپل کار جاري ساتم. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم سراج زهیر د موسم او کرنسی حال درکوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په یو سل پنځه روپۍ پنځه پنځوس پیسې اغستل کیږي او په یو سل پنځه روپۍ نوي پیسې غسول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل درې پنځوس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل څلور پنځوس روپۍ. یو یورو په یو سل اوولس روپۍ پنځوس پیسې او په یو سل اتلس روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په اتویش روپۍ اویا پیسې او په اتویش روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په اتویش روپۍ او په اتویش روپۍ شل پیسې او یو افغانی په یو روپۍ یو پنځوس پیسې او په یو روپۍ دوه پنځوس پیسې. او دوه سوه شپږ اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او دوه سوه اته اتیا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. وسته موسم حال د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور کې باران وي او په بنو او کوټه کې به آسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات سلویخ او کم نه کم سلیریش، بنو کې سلویخ او درویش، او کوټه کې به زیات نه زیات سلور دیرش او کم نه کم سوارلس ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالله کاکر درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واورئ د امریکا بارنو چارو وزارت دوه پاکستانی وسلواله ډلې د ترګرو په نړیوال فهرست کې شامل کړي دي. معلومات درکو د پښتونخوا خزانه وزارت د راتلونکي بجټ په اړه یو غونډه کړې. د صوبې خزانه وزیر وایي
د پرمختګ د کارون لپاره خو لا شوې نه ده، خو د تیر کال په نسبت چې 142 ارب روپیو ته مونږه الوکیټ کړې وي مختص کړې وي دا غې نه بډیر ان شاء الله.
په مومندو کې ماشومان وایي چې د یو استاد په موجودګۍ کې په ښه ډول تعلیم نشي حاصلولی.
مونږه می سیواره مونږ له حکومت په لمسره ولېږي مونږه په ځمکه کېنو راتونه نشته دی چې مصرار شي مونږه به دلته چیرېندو وکړو.
پونیس پروگرام روخانه مستقبل کې د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو تعلیمي سرگرمیانو حال درکو.
چې کله مونږه مکتب دوره لوستنه واکین دي رسټونز او مشکلات سره مخ شو، حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې مونږ په فز د مکتب د وخت په پیښور ښار کې په مختلفو بخشو کې هم کارونه کول مثلا او بو خرڅولې.
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د امریکا بهرنیو چارو وزارت دوه پاکستاني وسلوالې ډلې د ترهګرو په نړیوال لیست کې شامل کړي دي او پرې بندیزونه اعلان کړي دي. په دوی کې یو ډله د ټی جی جی یا طارق ګیدړ ګروپ ته او بل جماعت الدعوه القرآن ډله ده. دواړه ډلې په خبر او خوشا سیمو کې فعال دي. امریکا تر دې وړاندې هم یو شمېر پاکستاني ډلې په دې لیکلړ کې شامل کړي دي. غلام غوث پرې له پېښوره معلومات لري.
د تاریخ ګیدړ ګروپ یا ټی جی جی په نوم د پاکستانی وسلوالو طالبانو یو ډله د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوې ده. د امریکا د خارجه محکمې بیان زیاتوي چې د دره ادمخیل نه عملیات کوونکې دا ډله د پېښور په آرمی پبلک سکول او په باچا خان پوهنتون چارسده باندې په بریدونو کې ککړه وه او په 2010 کې دې ډلې یو برېټانوي خبریال تښتولی و او په 2008 کې دې ډلې د پولینډ یو جیالوجیسټ وژلی و. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نه د خپور شوي بیان تر مخه د جماعت دعوت القرآن په نوم یو تنظیم هم د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړی شوی دی او بیان زیاتوي چې دا تنظیم په پېښور او مشرقي افغانستان کې فعالیتونه لري او د افغان طالبانو القاعده او لشکر طیبه سره اړیکې لري او د افغانستان په کونړ ولایت کې د تنظیم په 2010 کې د خیر خیګړې د ادارې یو برېټانوي کارکونکي وژلی و. د دفاعي چارو د کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سعد محمد خان نه مو پوښتنه وکړه چې آیا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې د یادو ډلو شاملولو سره به د دوی په فعالیتونو سه اغېز پرېوځي او که نه. نو په ځواب کې نوموړي وویل
اغی نه بینکونو کې اکاؤنٹس کو روکڑی دی نہ اغی پدوی خارمو کې چرته اوسی نو بغرونو کې ناشته دی اغی فنڈنگ چکم دے پر کیش باندې کیږي اغی باندې پدی باندې فرق پدو پروزی نہ اغی تا یو نفسیاتی طور باندې ته ویلی شي چې یو گروپ دی اغا بین المللی طور باندې اغا یو دہشتگر گروپ چکم دے قرار شوی دی خو باقی اغی باندې دغی په عملیاتو باندې یا دغی په فنڈنگ باندې یا نور دغی چکم کاروایان دی اغی باندې فرق نه.
خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي تر دې وړاندې په یو شمېر ډلو بندیزونه لګول شوي دي خو بیا وروستو هغه ډلې په نورو نومونو خپل فعالیتونه ترسره کوي.
پکار دا ده چې یو داسې نظام راشي چې په دې باندې چې ملل متحد یو شي. که تاسو وګورئ په طالبانو باندې د لاین 11 نه وروسته په ډېرو زیاتو تنظیمونو باندې چې هغه کې القاعده هم ده په هغه کې طالبان هم دی په هغه کې ازبکستان اسلامک موومنټ هم دی په هغه کې دلته د پاکستان کې دننه ترهګر ترهګرو څو ګروپونه دي په هغې باندې پابندي لګېدلې وه. د هغې هغه خلک ځان یې نوم بدل کړي بیا په بله نوم باندې هغې خپل عملیات کوي خپل اکټیویټیز جاري ساتي. زه دا وایم چې په کار دا ده چې داسې یو نظام په کار دی چې یو فیصله وشي په ټوله دنیا کې هغه عملي شي.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې بیان په دې لړ کې زیاتوي چې د امریکې د دې ګامونو مقصد وسلوالې ډلې په نړۍ کې یوازې کول دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرته په ملک کې د جاري کړل شوو شناختي کارډونو د بیا تصدیق کولو حکم ورکړی دی. د نوموړي دغه حکم په بلوچستان صوبه کې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو پخواني مشر ملا اختر منصور تر مړینې وروسته په پیدا شوي صورتحال کې مخې ته راځي چې د پیښې له ځایه د ولی محمد په یو بدل نوم دغه پاکستاني شناختي کارډ او پاسپورټ ترلاسه شو او دغه تصویرونه په رسنو کې هم خپاره شول. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د شروع په ورځ د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې په نادرا هډ کوارټر اسلام آباد کې یوه غونډه وشوه. په دغه مهال چودري نثار علي خان د نادرا محکمې چارواکو ته هدایت وکړو چې په دوه ورځو کې د کړنلاره جوړه کړي چې په څه ډول د ملک د ټولو وګړو د شناختي کارډونو دوباره تصدیق وکړی شي چې دا معلومه شي چې څومره غیر ملکیانو پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي دي. د چودري نثار علي خان وینا وه چې غیر ملکیانو شناختي کارډونه دې په فوري توګه بلاک کړی شي او نړۍ ته دې دا پیغام نه لیږل کیږي چې څوک هم وغواړي د پاکستان شناختی کارت ترلاسه کولی شي. چودري نثار علي خان د نادرا چیرمن ته حکم ورکړو چې په یاد محکمه کې د درغلي کوونکو پر ضد فوري کاروایی وکړي. خبریال او سیاسي چارو کارپو سلیم احمد وایي چې حکومت همیشه د سبد پیښې وروستو ګامونه پورته کوي. په کار خدا ده چې د وړاندې څخه یې داسې نظام جوړ کړی وي چې چا په غیر قانوني توګه د پاکستان اسناد نه شوې ترلاسه کولی.
خبره دا ده چې موجود دے سسٹم خود نہ شی بدلا والے ریڈیوس مطلب دے چی دے ملک 30 کروڑ یا 60 کروڑ عوام چی دی سر ویت قطاروں کے والا نے ویریفیکیشن بکی گی تو ریڈیو دا مطلب نہ ہوتے رکھا نہ چی یو شنا ہتیٹ ورا نہیں دی سر ویٹ قوم تے چور شب قطار کے ودرے گا
دا ذکر دا چ داخلہ وزیر دا حکم دو افغان طالبان و مشر مولا اختر منصور سره د پاکستان شناختی کارڈ او پاسپورٹ د موجودگی اورستو پیدائشی صورتحال پرنا کے جاری کرے دے په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي
جو شناختی کارڈ کو ویریفیکیشن کی بات انٹیریئر منسٹر نے کی ہے
د شناختی کارڈونو د تصدیق کوم خبر چې د داخله چارو وفاقی وزیر کړی دا نو دا به د عام ولس لپاره د سر درد نه کم نه وي خکاری خدا سي چې دوی په خلکو توای چې تاسو نادر دفترونو تراشي او لزان سره ثبوتونه راوړي او خلک به لکه د مخ کې پشان یو واری بیا په قطارونو کې ودروي خو تر څو چې د جالي شناختی کارډونو خبره ده نو هغه خو په دو طریقو سره جوړیږي د طالبانو چې څومره هم مشر والی ده نو هغوی ته خو د حکومت په اشاره شناختی کارډونه ورکړی کیږي او دویم لار رشوت ورکول دي نو حکومت دې د دې دواړو لارو مخنیوی وکړي
یاد دي وی چې موجوده حکومت په اقتدار کې دراتللو وروسته تر دې د مایې د 2 لک نه زیات شناختی کارډونه منسوخ کړي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد پر فاٹا سبان دے سل کال اڑان دے دہاغ وقت انگریز واکمنانو د ایف سی آر پا نام یو قانون نافذ کر چتر و سور باندے تپل شو دے پا دغ قانون کی چھ دی
دے سیکشن ایک میں را واخلا چون سک سیکشن دی دا طول غیر آئینی غیر قانونی و غیر اسلامی دی
ایف سی آر او پختانو و نیز اخبرونا ہر چار شنبه یا شروع دا پیخور پر وقت پا مازیگر پاوکم سلور بجی او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجه ل احمد شاه اعظمی سره
دا مشال ریډیو دا د خیبر پختونخوا خزانه وزارت د زیارت پورز د راتلونکو مالیکال لپاره د بجټ پاړه یو غونډه وکړه چې د مخالفو ګوندونو پارلماني مشرانو ته د بلنې پرتله د صوبې پخوانی وزیرانو وربلل شوی وو د غونډې مقصد په راتلونکي بجټ کې د بیلابیلو سرکاري محکمو رایه اخیستلو خو په دغه غونډه کې د هیڅ مخالف ګوند غړو ګډون نه کړ د مشال ریډیو خبریال خالد خان د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید سره د راتلونکي بجټ پاړه خبرې کړې دي او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې راتلونکي بجٹ پر کلا وړاندې کیږي
روان بجٹ به انشاء الله منگا په د جون په ولنې هفته کې اشاره کې پېښ کو او د دې حجم با کم از کم د 13 کال د 488 ارب نه زیاتی
د پرمختګ د کارونو لپاره په کوم
ډول د پرمختګ د کارونو لپاره خو لا شوې نه ده خو د 13 کال په نسبت چې 142 ارب روپیو ته منګه الوکیټ کړی وي مختص کړی وي دا غینه بډیر ان شاء الله
یو د پرسن سره د اپوزیشن ګوندونه به اعتماد کړي نن د غونډه تاسو کا دا غي غ رای به پکې
اپوزیشن ګوندونو ته خو ما دعوت هم ورکړو خو دا غي د نور مسروپیات د وجه نه اگر غلی نه دي خو زمونږ فرندلی ماحول او زب خامخه اوی په د دې خبرو مهم او غیلم په کارو چراغلی به اس مسله باندې ان شاء الله دا زمونږ د شریکی صوبه ده او په شریکه به چلو ان شاء الله
زمونږ صوبې لوی مسله دا وګو کوم ګټه د خالص ګټه نه ته د پراپرټ خبره کوم هغه به سومره وی راتلون کې بجټ کې او څه ملو دي
اول خدا دا چې موږ د غی سره کوم ایم ای یو موږ سره ساين کړی دا چې اغا 70 ارب روپے اغي موږ سره منلی دي نو پاره کې 25 ارب په دې کال کې موږ لرا کولو سټل اغه لا موږ نه دی را کړی 45 ارب روپے به روان کال کې را کړی دیو جنا عملن خو اغي خپل ایم ای یو اونر کړی نه دا زمون خواهش دا دے کوشش هم دا دے چې دا خامخا اغي انل کی زکه چې زمنګا پتیر کال جو اس منگا کم فگرز اخلو نو 15 ارب روپے زمن اس ہم پدے روا بجٹ دا دوران کے کم کمٹمنٹ اگی کلو نو اگا ہم اگی لا نہ دے پورا کر
نو ٹیک سن نو دغه په کینې ذکر یا داسې سم مرا
ٹیک سن پروگرام زمن نشتا البته زمو خواهش دا دے چې ریوینیو جنریټ کو او اگر ریوینیو په پدی بنیاد جنریټ کو چې د هیلپ او په هیلت لګي د زنګلاتو په هغه ډپارټمنټ لګي او دغه شانته به په مختلف چکم ډپارټمنټ کې منګ ریوینیو جنریټ کولو مطلب هم دا دی چې په خپل خپل باندې ډپارټمنټ ودرېږي چې مخ وړاندې چې کله سره لږ ډېر خپل کمې محسوس کی او ډپارټمنټ منګ راټیټ کړی دي منګ راغ راټینګ کړی دي ان شاء الله العزیز او دا مو ته دې پر لویل دي چې د نو پیسو په ځای باندې هغه د چکم ریوینیو حواله ده هغه ریوینیو هغه جنریټ کوي او به په خپل ډپارټمنټ باندې لګي ادروایز اچھا زما د صوبې نه غواړي نو خپل ریوینیو به جنریټ کوي دا دغه لپاره یو سیٹ خبر هم ضرور موجود ده چې اغي خپل جاب ایزی اخلي نو ایزی بن اخلي ان شاء الله دې په لږه خپل ټارګټ پورا کړي.
مظفر سیند سے پننه وی بجټ کې راتونکو مالکان کې څه سانتیاګان ورکې سہولیت څه ورکې
نوکرانو ته سہولیت ورکو طالب علمان ته سہولیت ورکو مزدورانو ته ورکو غریبانو ته ورکو مریضانو ته ورکو سپیشل پیکج به پکې ان شاء الله دا فائنل کیږي روان دي دیو جن لزو په دې پوزیشن کې نه مچ تاسو ته اغه نت پوزیشن کې وي ما ډېر زرب ان شاء الله تاسو ویني.
دا و د پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سعید. په دې وروستو کې په پېښور کې د وسلوالو هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوست په قبایلي سیمو کې له وسلوالو نه د زیاترو سیمو د پاکولو ادعا کوي، خو د امنیتي چارو پوهان وایي په پوځي عملیاتو کې وسلوال په مکمل توګه نه دي ختم کړل شوي او د چاودنو په نسبت په هدفي وژنو کې د زیاتوالي نه داسې څرګندېږي چې په پوځي عملیاتو کې یوازې د وسلوالو ځینې وسایل له منځه تللي دي. خو بیا په پېښور کې امنیتي چارواکي وایي چې د پېښور په ګډون په مختلفو سیمو کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولي. نور تفصیل د انیس اجمل پر رپورٹ کړي. په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي او کارپوهان وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې د چاودنو په نسبت هدفي وژنې زیاتې شوې دي چې له وجې ګڼ شمېر کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې د فقیر آباد تاڼې په حدودو کې وسلوالو په ډسو د اف سي درې اهلکار ووژل. کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي چې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي لویې وجې د پوځي عملیاتو ناکامي، د پولیسو او د خیبر پختونخوا حکومت ترمنځ اختلافات او د پوځ حکومت ترمنځ د همکارۍ کمی دی. نوموړي زیاتوي سربیاسب او خیبربن عملیاتو په نتیجه کې به د وسلوالو مرکزونه له منځه تللي وي، خو وسلوال نه دي ختم شوي.
اوس دا ښکارېږي چې دغه طالبانو چې کوم ځای په نور ځایونو کې خپل مرکزونه پرانیستي دي او د دوی ترمنځ چې کوم رابطې دي هغه به حل شوي دي. که تاسو وګورئ زموږ په خیبر پختونخوا کې حکومت عملاً چې کوم ځای د حکومت او د پولیس ترمنځ ډېر زیات تعلقات خراب شوي دي. د پولیسو قانون چې کوم قانون غیر غواړي چې راشي په هغه باندې د پولیس د جرنیل او ترمن د سیخ اختلافات دي. د دې نه دا معلومېږي چې پولیس عملاً چې کوم ځای هغه خپله وظیفه نه ترسره کوي، ځکه دلته کې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوي دي. د وفاق او د صوبې ترمنځ هم اختلافات شته. فوج او د صوبې ترمنځ هم داسې ښکارېږي چې ترمنځ کوارډینیشن ختم شوی دی، کوارډینیشن کې کمی راغلی، ځکه دا پېښې کېږي.
د پاکستان فوج وایي چې د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې د شمالي وزیرستان زیاتره سیمه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د امنیتي چارو په ریټایر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې په پېښور کې په هدفي وژنو کې د زیاتوالي وجې د وسلوالو د لاجستیکي وسایلو کمی دی.
پېښور کې داسې ځایونه دي چې کوم ځای کې د چاودنو چې کوم مواد دی د دې ترسیل یو ځای نه بل ځای پورې استعمال دغه نوې کندو کوم ته کې چې کوم لاجستکس ورته وایي وسایل چې کوم دي هغه لږ ورته کې زیات پکار دي، دغه د نیولو هم امکانات زیات دي. دا صرف یو درې څلور کسان ټارګټ کړي چې کوم دي هغه دا کار ډېر اسانه سره کولی شي، هغه باندې شکم نه داسې روچت لیږي. د سپیشلایزیشن یعنی هغه تجربه یا هغه قابلیت ضرورت نشته چې کوم د چاودنو په مواد کې کیږي، هغه خپل دغه تبدیلی طریقه کار تبدیلی.
د مې په یوشتما بیا د خیبر پختونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شیا مسلکو خلکو د هدفي وژنو پر ضد یو شیا تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته په یو احتجاجي کیمپ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی هدفي وژنې دي ودرول شي. خو ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې دا مهال وسلوالو زیاتره د امنیتي ځواکونو طرف ته مخه کړې ده چې ورسره د پېښور په سیر ښارونو کې امنیتي حالات لا هم خرابېدای شي.
ټارګټ کلین سکیورټی فورس د هغې قتل شروع کړی دی، نو دا یو مشکل صورتحال دی، ځکه چې دې سره چې کوم پولیس دی یا نور داسې امنیتي ځواکونه دي هغوی په مورال باندې ډېر لوی اثر پروځي، ځکه چې هغوی یو ځای بل ځای کې چې چا پورنه دغل ته ساتلي دي یا فیملیز ورسره دي، نو هغوی کور ته تګ راتګ کوي. د هغې یو خاص مخصوص وخت دی، د هغې ځای معلوم دی، د هغې وخت ته تګ راتګ معلوم دی، د هغې ګاډی معلوم دی، او دا سړي دپاره اسانه د دې دغه دهشتګردۍ واقعات.
په پېښور کې د اف سي ځواکونو یو مشر لیاقت علی هم دا مني چې په پېښور کې هدفي وژنې مخ په زیاتې دودي، خو نوموړی وایي چې دوی په پېښور کې تر ډېره امنیتي تدابیر نیولي دي.
مونږ خو جی خپل هډ کوارټرز چې څومره دي د هغې مونږ حفاظتي اقدامات کړي دي. کوم دهشتګرد چې کوم دي د دوی خو ایټ لیبرټی دي، که نن یو سړی الرټ یې نو دی به بلې ورځې ته واړي بلې ته به واړي، نو دغه دا او د ټارګټ کلینګ په ټول پېښور کې ډېر زیات په عروج باندې.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د 2015 کال په رپورټ کې د یوې ادارې په حواله لیکي چې په هېواد کې په 2015 کال کې وسله
وسلوالو و سوا او شپک بریدونه کړي وو چې پکې شاوخوا 1450 او 65 کسان وجل شوي وو. او هم په دغه کال کې په خیبر پختونخوا کې بیا وسلوالو 1090 شاملې کړي وې چې پکې شاوخوا 209 کسان وجل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا
د جماعت احمدیه پاکستان ویان سلیم الدین وای چې د چهارشنبه په شپه د کراچۍ په ګلشن اقبال سیمه کې د دوی د ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد نومي تن وژل شوی دی. بلخوا پولیس هم د دې پیښې پخلی کړی دی او وایي چې داود احمد د شپې خواوشا 10 بجې د خپل کور مخې ته ناست و چې نامعلومو کسانو پرې ډزې وکړې او د پیښې رپورټ د څلورو نامعلومو کسانو پر ضد لیکل شوی چې پکې د ترهګرۍ دفع هم شامله کړل شوې ده. له کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ ته غوږ شئ.
د کراچۍ ګلشن اقبال سیمې د تاڼې د پولیسو چارواکي یوسف رضا د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې داود احمد نومیتن د خپل کور نه بهر سره د خپل یو بل ملګري ناست و چې نامعلومه کسانو پې ډزې وکړې. هغه پکې مړ او دغه بل ملګری یې ژوبل شوی دی.
روزانه
لکه د نور کله په شان همدې سره د خپل دغه ګاونډي ملګري شمشیر د کور نه بهر ناست و ځکه چې بجلی تلې وه. د وړاندې نه کومې دړکې دوی ته نوې ورکړې شوې بلکې د کله نه چې دا تاڼه جوړه شوې نو د دې ټولنې د غړي د وژلو دا لومبۍ پېښه ده. ډزې د 9 mm تمانچې نه شوې وې او داود نومیتن څلور ډزه لګېدلې وو. د غبل ګاونډي ملګری یې دوه ډزه پخپو لګېدلې او ژوبل دی. د پولیس چارواکو په وینا چې د پیښې رپورټ د داود احمد د زوی په مودیت کې لیکلی شوی چې پکې د وژنې سره سره د ترهګرۍ د فهم لګولې شوې ده. بلخوا د احمدي ټولنې د ویان سلیم الدین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې داود احمد د مذهبي توپیر له کبله په نښه کړی شوی دی او یوازې په دې وجه وژلی شوی چې د احمدي ټولنې سره یې تعلق درلود. د سلیم الدین په وینا چې په کراچۍ کې تر دې دمه د احمدي ټولنې 1.5 غړي وژلی شوي دي خو د یو تن وژونکي ته هم سزا نه ده ورکړی شوې. دی وایي چې د قومي اکشن پلان د لارې دا ویلی شوی وو چې مذهبي کرکه خوروونکو پر ضد به کلکه کاروایي کولی شي خو د احمدي ټولنې پر ضد پراپیګنډه کوونکي نه یوازې آزاد دي بلکې د دوی لخوا اوس هم دغه نفرت خورولی شي. بلخوا پولیس چارواکي دا هم وایي چې FIR د څلورو نامعلومه ملزمانو پر ضد درج کړی شوی او دوی هڅه کوي چې زر تر زره ملزمان ونیسي خو الا تر دې دمه یې کوم ملزم نیولی نه دی. د دې پیښې ذمهواري تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو د مشال ریډیو خپرونو ته غوږ یئ. په شوکدر کې د 40 نه زیات سکولونه داسې دي چې پکې یو استاد ګڼ شمېر ماشومانو ته سبق ښایي. د سیمې اوسېدونکي وایي د داسې سکولونو ماشومان ښه زده کړې نه شي کولی. ماشومان وایي چې کله د استاد چوټي وي نو هغه ورځ لوبې کوي. چارواکي وایي یوازې د شوکدر لپاره د 40 نه زیاتو نوو استادانو د برتي کولو لپاره کوشش روان دی. شانواز ترزی له معلوماتو سره.
یوازې په شوقدر کې د داسې سکولونو چې یو استاد پکې ټاکل شوی وي شمیر یې د 40 نه زیات دی. د دغه استادانو د کمی د پوره کولو لپاره صوبایي حکومت د NTS د امتحاني مقابلې د لاندې د 40 نه زیات نوي استادان برتي کوي. د شوقدر د منسوکا کلي د جنکو سرکاري پرایمري سکول کې هم یو استاد ده چې د ماشومانو په وینا هغوی د یوې استاد نه ښه زده کړې نشي کولی.
خدیجه موږ هم سیواره موږ له دې حکومت په لمسره ولیکي منګه پزمکه کینو راتونه نشته دی چې مصرار شي منګه به دلته چیروندو کو.
یاد سکول کې تر د څلورم جمعات پورې 15 کلاسونه یا جمعاتونه دي چې د یوازنې استاد لپاره دغه ماشومانو ته سبق خیل ډیر مشکل وي. استاد وای چې په دې سکول کې لسکم سل ماشومان دي او د هغوی کتابونه کاپي او روزانه د کور د زده کړو والا کار ورکول ممکن نه دي. بیا مې د دغه کلی د یو اوسیدونکو سره خبرې وکړې.
سواب خان او بس می سیوا در ډیر داغه د وژن لکه سکولم لکه شال دسی شو چې لکه د کلی ماشومان په ډیرو سبق ویل نه خو د دې وجه نه اوس نه وي وي مثال نشته دی موږ ته سبق څوک وخی او نور خلکو ته مو داسې لکه دغه کوم افسران دي د اډوکیشن هغوی هم ته ښه خبر دي دوه درې څلور ځله مو ته ویل دي.
له دې وروسته مې د خیبر پښتونخوا د تعلیم سټینډینګ کمیټې چیرمن عارف احمدزی سره د یاد سکول په شمول د نورو سکولونو د استادانو د کمی په اړه خبرې وکړې.
زمونږ په دې شبقدر کې یو کافي وخت نه دا قصه شروع ده خو مونږ اوس 120 یا 30 ویکنسی کوم دی این ٹی ایس لور کړی دی ان شاء الله ډیر زبر دغه اپائنمنٹ شي او پتہ دغه باندې چې کوم په سکول کې دا ماستر سنگل ٹیچر نو هغه ان شاء الله حل شي.
او یاد دی چې په شو قدر کې څه مو د وړاندې دوه سکولونه بند وو چې دا سات ټول سکولونه بیا روان شوی دي خو د استادانو کمی او ځینو سکولونو کې د نوې ودانۍ جوړولو ضرورت هم شته. شانواز ترکزی مشال ریډیو شو قدر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ. د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پاکستاني طالبانو طارق ګیدړ ډله او جماعت الدول قرآن د ترګرو په نړیوال فهرست کې چولې ده. د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر پاڼه جاری کړې ده او په دې کې دا ویل شوي چې د دې ډلو حساسې ګنګل شوي او هیڅ یو امریکایي اداره یا کس ورسره راکړه ورکړه نشي کولای. د پاکستان داخله چارو وزیر نادرات حکم ورکړی چې په ټول هیواد کې د جاري سوي شناخت کارډونو لاسره تصدیق وکړي. چودر مثال خان دا حکم لاتروس ورکړی چې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور په ډرون کې تر وژل کېدو وروسته د ده مړی سره د ولی محمد په نوم د هغه شناخت کارډ او پاسپورټ وموندل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د راتلونکي کال مالی په بجټ مجموعي حجم 4.8 ارب روپۍ څخه زیات دی. دا خبره د سوبې د خزانه وزیر مظفر سید نن په پښور کې د بجټ په اړه د رابل سوي غونډې وروسته مشاله ډېر وکړه. د پاکستان جماعت احمدیه وایي د دوی د مسلکي کسبو د سړي د دې ډلې ویان سلیم الدین مشاله ډېر وکړه. داود احمد لمیکس د چهارشنبه په ورځ د کراچۍ په شنیک پاسینو کې نامعلومه کسانو په ډاکو وژلې. په امریکا کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې د ترګرو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې امنیت ټینګېدو لپاره باید د امریکا فشار په پاکستان زیات شي. دا خبره الحمدلله محیط پرون مشاله ډېر کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبان باید کمزوري حالت ته په کتو سره له جګړې لاس واخلي. د امنیت شورا ویان تواب غورځنګ د حکومت امنیتي ارګانونو د ویاندونو په ګډه خبرې غونډه کې دا خبره وکړه. د خامو تیلو د یو بیرل قیمت تن پروان کال کې په لومړي ځل $50 زیات شو. د دې سره تیل تولیدونکي اقتصادونه له روس او قزاقستان وخت تر ایران او عراق پورې هیوادونو ته ګټه رسېدلې. او په اذربایجان کې د ازادې اروپا او ازادې راډیو خبریاله له خبرو وروسته خوشي شوې چې د هیواد سپریم کورټ د دې سزا له 9 کلونو څخه 3 نیم کلونو ته راکمه کړه. له خوشي کېدو وروسته خدیجه اسماعیلوه د خپل کار جاري ساتلو هوډ څرګند کړ.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال تور شو چې کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼه په خپلې اداري کلی کې چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په بلوچستان کې ډرون حمله د پاکستان د خپلواکۍ او سلامتیا پر ضد ګرځولې ده او ویلي دي چې دا قسمه کاروایانو له وجهې سیمه ییز استحکام لپاره روان د امن کوششونه متاثره کېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د یوې اوږدې مودې راهیسې په سیمه کې د خرابو حالاتو له وجهې متاثره کېږي چې له وجهې معیشت ته هم ډېر نقصان رسېدلی دی. خو د دې باوجود پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره خپل کوششونه کوي. نو په کار خدا وه چې د پاکستان دا شونه ستایلې شوې وي او معیشت ته چې کوم نقصان رسی د دغه خکولو لپاره ورسره د نړیوالې ورورولۍ لخوا مرستې شوې وي. ورځپاڼه لیکي چې ترهګرۍ پر ضد جنگ کې مرسته کولو باوجود د پاکستان سیاسي او عسکري مشرولۍ اندېښنې لري. نو ضرورت د دې خبرې ده چې نه صرف امریکا او نړیواله ورورولۍ د پاکستان د اندېښنې لري کړي، بلکې امریکا د پاکستان په حق خپل پالیسۍ هم مثبتې ساتي. جنگ ورځپاڼه په خپلې اداري کې لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ کړی شوی قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کیږي او دغه وجه دا چې وسلوالو د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران بیا په نخه کول شروع کړي دي. او دې لړکې تیر ورځ پیښور کې د اف سی یو موټر په نخه کړی شو چې پکې د یو افسر په شمول درې اهلکاران ووجل شو. د نهې په ورځ په کوټه کې هم د پولیسو یو موټر په نخه کړی شوی و چې پکې دوه اهلکاران مړه او یولس جوبل شول. ورسپانه لیکي چې په وزیرستان کې د ضرب اعظم اپریشن نه بچ پاتې شوي وسلوالو د خارونو مخه کړې ده او حکومت د دغه وسلوالو خاتمې لپاره قامي اکشن پلان جوړ کړو. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په دغه پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړی شي او متعلقه ادارو ته د استخباراتي ادارو مرستو په شمول وسله او نور سهولتونه ورکړی شي چې دغه عملیات نور هم مؤثره جوړ کړي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې یو خوا وفاقي حکومت وایي چې په عارضي توګه بې کوره شوي قبایلي خلکو په واپسۍ او دوی ته سهولیات ورکولو ډېرې پیسې خرچ کړی کیږي، نو بلخوا د میرانشاه او درپخیل اوسیدونکي د خپلو اوران شوو کورونو او بازارونو بیا د جوړېدو غوښتنه کوي. ورسپاڼه لیکي چې یو خوا د قبایلي اولس د امن لپاره ورکړی شوي قربانیانو اعتراف کیږي، نو بلخوا د بحالۍ په کارونو کې دغه خلک د نظره ویستی کیږي. نو دا څنګه انصاف دی؟ د خیبر پختونخوا ګورنر او نورو متعلقه ادارو له پکار دي چې د قبایلي اولس په جایزو غوښتنو د غور وکړي او زر تر زره د ورله د نقصاناتو ازاله وکړي. ورسپاڼه په اخیره کې لیکي چې متاثرینو ته واپس تللو پر وخت کم امدادي پیکیج ورکړی کیږي، نو کېدای شي چې دا د هغه خلکو لپاره پوره وي چې د چا نقصان نه دی شوی، خو چې د کومو خلکو کورونه او دوکانونه وران شوي دي، نو د هغې د بیا جوړولو لپاره دې ورته زیاتې پیسې ورکړی شي او یا د حکومت د دوی کورونه او دوکانونه جوړ کړي.
دسیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین رسپانه لیکي دا وار افغان طالبانو د خپل مشر ټاکل کېدل په دې هرم زر اعلان کړ چې په دې اړه د څه قسمه اختلافاتو مخه ونیول شي. بلخوا وال شي جرنل لیکي دا پاکستان په خاوره د طالبانو د مشر وژل کېدو سره امریکا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که ضرورت پیښ شي نو دوی په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف داسې نور بریدونه هم کولی شي. د دغو دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
ګارډین رسپانه لیکي افغان طالبانو د ملا اختر منصور وجنه تایید کړی او خپل نوی مشر یې ټاکلی دی. د افغان طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د طالبانو په ډله کې زیات مذهبي رجحان لري. د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د وجنې وروسته په طالبانو کې ځینې اختلافات رامنځته شول او ډیر بیا په هغه وخت کې د ملا منصور په ټاکنه هم نه وو خوشاله. ملا منصور د تیر خالی په ورځ په بلوچستان صوبه کې په یو امریکایي ډرون برید کې وجل شو. ګارډین لیکي طالبانو دا وار د خپل مشر ټاکل کېدل پر دې هم زر اعلان کړ چې په دې اړه د اختلافاتو رامنځته کېدلو مخه ونیول شي. تیر ځل چې کله ملا منصور ټاکل کېدو نو په طالبانو کې زیات اختلافات ولیدل شول. ډیرو د هغه په ټاکنه ناخوښي هم وښودله او داسې معلومېدل چې طالبان په څو ډلو کې ویشل شول، خو دا وار یې د نوي مشر اعلان زر وکړ. ورځپاڼه د مولوي هیبت الله په اړه لیکي چې هغه د طالبانو پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی. د مذهبي علومو ژوره پوهه لري او د طالبانو د علماو د شورا مشري هم کړې ده. بلخوا واسټری جنرال لیکي چې څرنګه د امریکا استخباراتي ادارو د طالبانو د مشر ملا اختر منصور په اړه معلومات ترلاسه کړ او هغه یې په یو ډرون برید کې واژه. امریکایي چارواکي وایي ملا منصور په ایران کې د خپلې کورنۍ سره د لیدلو وروسته چې څنګه په یو سپین کرولا موټر کې پاکستان ته داخل شو، نو په سرحدي سیمه کې امریکایي ډرون برید په نخه کړ. امریکایي چارواکي دا هم وایي دوی د هغه د ګاډي څارنه کوله او د دې خبرې خیال یې هم ساتلو چې په دغه حمله کې نور چاته زیان ونه رسیږي او یوازې هم د ملا منصور ګاډي په نخه شي چې هم داسې وشو. وال سټریټ لیکي دا د ولسمشر اوباما د انتظامی لپاره یو کامیابی هم ده چې د طالبانو هغه مشر یې له منځه یوړو چې د افغان سولې د عمل مخالفه وو او اوس دا امکان زیات دی چې د افغانستان د سولې عمل پر مخ لاړ شي. ورځپاڼه دا هم لیکي د ملا منصور وجنه د امریکا لخوا پاکستان ته دا پیغام هم ورکوي چې که دوی ضروری وګڼي نو د پاکستان د خبرولو بغیر هم د وسلوالو خلاف په دغه هیواد کې عملیات ترسره کولی شي.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له فرخند اسد نو واوریدله. د امریکای لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په یو لیکنه کې په پاکستان کې د چینایي بانکونو او شرکتونو د بلیونونو ډالرو پانګونو ته کتنه شوې ده. په لیکنه کې د اقتصادي چارو پوهانو په حواله ویل شوي چې د دغو پانګونو یا سرمایه کاری یوه برخه باید د پاکستاني وګړو د کاري استعدادونو پر پیاوړتیا ولګول شي. د لیکنې مهم ټکی هارون باچا اوروي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان چې اقتصاد یې ډېر قوي نه دی، له یوې مودې راهیسې ورته د چین د یوه نږدې ملګري هیواد په توګه کتل کیږي. د چین دولتي بانکونو او کارخانو په پاکستان کې د سړکونو د اورګاډو د پټلایو جوړولو او همدارنګه د انرژي د وړو پروژو پیلولو لپاره د شپږ څلوېښت اربه ډالر په اندازه پانګونې کړې دي. د همدې چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې چین په اول ځل په کوم بهرني هیواد کې تر ټولو ډېره پانګونه کړې چې د هند لپاره د یو ستر سیمه ییز چیلنج په توګه ورته کتل کیږي. د پاکستان درنه بیا د چین په مالی مرستو د پیل شوو پرمختیایي پروژو د څار لپاره د یو میکانیزم د نشتوالي له امله اندېښنې راپورته شوې دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې د گوادر بندر انتظامی چارې د چین دولتي شرکتونو ته په لاس ورکړې. ویل کېږي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه به د چین مغربي سیمه سینکیانګ له گوادر بندر سره ونښلوي چې په ترڅ کې به چین وکولی شي له اروپایي هیوادونو سره خپل تجارت هم له دغه بندر څخه وکړي. داسې رپورټونه هم دي چې وایي د یادې پروژې په ترڅ کې به چین له پاکستان سره مرسته وکړي چې د انرژي پر بحران کابو بیا ومومي. په لیکنه کې د پاکستاني چارواکو په حواله ویل شوي چې د اقتصادي راهدارۍ په پروژه کې د پاکستان په وروسته پاتې کړل شوي بلوچستان صوبه کې د کارخانو لګول هم شامل دي. خو په اقتصادي چارو کې د بلوچستان حکومت یو سلاحکار کیسر بنګالی ورځپاڼې ته ویلي چې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې د سیمې د خلکو د کاري استعدادونو د پیاوړتیا موضوع ته هم باید پام وکړل شي. که داسې نه وه نو د نوموړي په خبره د سیمې اوسیدونکي به همدومره وکړي چې د راهدارۍ پر لویو لارو د پنکچرو جوړولو دوکانونه واچوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ډیلی بیس رسپانډلی کې د افغان طالبانو نوی مشر هیبت الله خونزاده چې په کندهار کې په 500 ورکوونکي جج مشهور و ډیر خطرناک دی. قسم د دفاعي چارو پوهان وایي چې په بلوچستان کې د ملا منصور وژنه د پاکستاني استخباراتو لپاره دا پیغام دی چې په دغه صوبه کې نور افغان طالبان خوندي نشي پاتې کېدی. خو هیبت الله خونزاده چې یو سخت انسان دی د لمینځه وړل به ډیر آسان نه وي. د مقالې لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو نوی مشر چې د سغدرزی او ظلم لپاره مشهور دی ښکاري داسې چې د پاکستان خوښ دی. د افغان طالبانو ویبپاڼه لیکي 55 کلن هیبت الله خونزاده د 1980 په لسیزه کې د روسانو خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه. بیا په 1994 کال کې په افغان طالبانو کې شامل شو چې دا رنګ د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر په مشرۍ په افغانستان کې د خپل خوښې اسلامي نظام نافذ کړي. مولا عمر او هیبت الله خونزاده په قندهار کې د طالبانو د پوځي عدالت مشر وټاکو او همداراز دا د طالبانو په عدالتي نظام کې تر ټولو طاقتور تن جوړ شو. خو د طالبانو ځینو مشرانو ډیلی بیس ورځپاڼې ته ویلي دي چې کله مولا عمر مشر وو نو هغه وخت کې هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې ګینیا خونزاده به مشر جوړ شي ځکه چې د دومره تجربه نه درلوده. خو د ملا عمر د مړینې خبر ته راتلو وروسته ملا منصور اخونزاده خپل لومړی مرستیال جوړ کړو. یو پخوانی طالب قمندان ورځپاڼې ته ویلي چې په طالبانو کې په جزوي توګه د قبیلو پر اساس سیاست اهم کیږي. د ده په خبره چې کله منصور د طالبانو مشر اعلان شو نو ملا رسول چې د نورزۍ قبیلې سره تعلق لري د منصور له منلو یې انکار وکړ. خو اخونزاده چې د نورزۍ قبیلې سره تعلق لري منصور د دې لپاره خپل لومړی مرستیال جوړ کړو چې د ملا رسول پر ضد ترې کار واخلي او نورزۍ قبیله هم خفه نشي. سرچینې وایي په شروع کې دوی دا فکر کوو چې اخونزاده یو ساده ملا دی خو وروسته ډېر فعاله ثابت شو او یو وخت داسې وو ملا منصور چې د امنیتي اندېښنو له وجې پټ وو نو هیبت الله خونزاده د ډلې چارې پر مخ بوتللی. یو بل پخوانی مشر طالب قمندان وایي چې ملا منصور نه خود ملا عمر په څیر یو ښه مشر دی او نه هم د ملا منصور په څیر جدید سوچ لرونکی دی. د ده په خبره هیبت الله چې په جوړجاړي ډېر باور نه لري له افغان حکومت سره د ده په مشرۍ د سولې خبرې ممکن نه دي تر دې پورې چې طالبان خپله وایي د دوی نوی مشر ډېر سخت دریزه دی او په سیاست کې یې دلچسپي د نشت برابره ده. د طالبانو یو پخوانی مشر وایي د تر دې پورې اورېدلي چې هیبت الله خونزاده د طالبانو په رسنیو کې د طالبانو د ویډیوګانو او تصویرونو هم خلاف دی. خو یو لوړ پوړي افغان چارواکي بیا ویلي دي دا د پاکستان پورې اړه لري چې د طالبانو نویو مشرتابه ته څنګه بڼه ورکوي. د ده په خبره پاکستان د طالبانو رویه او سوچ بدلولی شي. نوموړی همدارنګ وایي د پاکستان اسټابلیشمنت کولی شي چې له طالبانو ترهګر ښه یا بد طالبان جوړ کړي. بلخوا له طالبانو د جدا شوې یوې ډلې مهم قمندان مولا عبدالمنان نیازی وایي دوی د طالبانو د نوي مشر مخالفت کوي. د ده په خبره واضح نه ده چې هبت الله څنګه د دوی مشر وټاکل شو.
داو اسرار العالم مومند تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او ریډلې او لیدلې شي. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روخانه مستقبل. په دې پروګرام کې به نن د ننګرهار پوهنتون د ځوانانو تعلیمي سرګرمیانو حال ووره. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ منور شاه جوړوي. راځي چې ووره.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د سیاسي چارو پوهان وایي کې وی فاته په افغانستان کې خلک د جنگونو نستلی شوی او د جمهوریت د لارې په هیواد کې سول او ثبات غواړي. نو بلې خواته یې ځوانان د تعلیم اړخته ډیر مایله شوی او په بیلابیلو برخو کې د اعلی تعلیم ترلاسه کول نه پاس د هیواد په بیا رغونه او پرمختګ کې کردار ترسره کول غواړي. دې لړ کې د دې هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د اعلی زده کړو لپاره نوي پوهنتونونه خلاص شوي چې د هیواد د مستقبل لپاره د نوي کول په روزنه بوخت دي. د مشال ریډیو د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې درته په دې ورستیو کې د ننګرهار ولایت د یو پوهنتون نه فارغ شوي ځوانانو حال درکو. په دوی کې یو ځوان راته د ځان په حق له وویل.
زما نوم خالد احسان دی. د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما خپل زده کړې د اقتصاد په برخه کې د ننګرهار ولایت د الفلاج لوړو زده کړو د خصوصي مدرسې څخه پوهنتون څخه سرته رسولې. اوس مهال خوشبختانه د پوهنتون د فراغت سره سم یو نړیواله موسسه چې د بانګې جهاني د خوانه په ننګرهار کې کار کوي د انکشاف د دیهات وزارت په چوکاټ کې. هغه کې مې ځان ته دنده پیدا کړې ده او د دې ولایت د نظارت او ارزوي د مسؤل په توګه باندې خپله دنده پر مخ بیایم او خپلو هیوادوالو ته خدمت کوم.
دا چې افغانستان د تیرو سولسیزو راهیسې جنگونو ډیر ځپلې او خلک یې هم وخت په وخت د کډوالۍ سره مخ شوي، په دې حالاتو کې څنګه په اعلی تعلیم ترلاسه کولو کې بریالي شو؟ په دې پوښتنه خالد احساس وویل.
موږ خو چون کله چې په ابتدایي مکتبو کې وو تدریم څلورم ښوونځي پورې مکتب ویلو په افغانستان کې جنگونه راغ کوم مکتبونه چې وو هغه ټول وران شو او خپل منځي جنگونه او بیا موږ پاکستان ته مهاجر شو او په پاکستان کې مونږ په بخشپور کې اوسېدلو نو هلته به مونږ خپلې ابتدایي زده کړې کولې او بل اخر چې اتم نه هم ښوونځي ته مونږ راغلو. نو په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو د کرزي صاحب په مشرۍ باندې دلته بیرته راغلو. نو بیا دلته ښار کې یو سکول دی د ننګرهار های سکول په نوم، هغه کې مې ایډمیشن واخیستو. هلته مې خپلې زده کړې کولې. کله چې مکتب نه فارغ شوم نو غربت او اقتصادي مشکلات ور ستونزې ډېرې زیاتې وې، چون په افغانستان کې دولتي ادارو پوهنتونو ته کامیابېدل ډېر زیات مشکل دی چې غریب خلک یا د لرې اطراف ځوانان چې مکاتبونه فارغ شي نشي کولی پارتانه باندې هلته لاړ شي. بیا بالاخره یو خصوصي پوهنتون چې ننګرهار کې په ډېر کم فیس سره په ډېر کم امکاناتو سره په ډېر لوړ معیار سره زده کړې شاګردانو ته ورکول، هغې کې مو داخله واخیستله او خوشبختانه پس د څلورو کالو زده کړو څخه یعنی پوهنتون نه فارغ شوم.
نو موړ زیاتوي په ژوند کې یې ډېر مشکلات لیدلي خو کله یې هم همت نه دی بایللی او په هر حال کې یې د تعلیم سلسلې ته دوام ورکړی، بلکې لا هم پکې وړاندې تلل غواړي.
پله په ژوند کې چې کله موږ مکتب دوره لوستله واقعا ډېر ستونزو مشکلاتو سره مخ شو، حتی تر دې پورې چې اقتصادي ستونزې وې. موږ به پس د مکتب د وخت نه په پېښور ښار کې مثلا په مختلفو بخشو کې به کارونه کول، مثلا اوبه به خرڅول یا به په ښار کې بل چې واړه غوندې مزدوري کول. خو موږ سره یو احساس او یو سوچ یو فکر و یو کمیټمنټ مو داسې کړی و چې موږ باید خپل مکتب سرته ورسو، د مکتب څخه وروسته زده کړې وکړو. کله چې موږ مکتب خلاص کړو نو افغانستان کې مختلف پروژتون راغلي او دلته به خلکو کارونه کول چې زموږ تعلیم کم و نه شو کولی هغې کې کار وکړو. باوجود د دې هم دې تر څنګ چې موږ زده کړې کولې موږ کار هم کولو، چون فیملي زموږ په غاړه باندې وه. هغوی ته باید موږ یو حلال رزق پیدا کړی وی، هغه باید موږ پاللې وی. نو ډېر مشکلات او ستونزې په دې لاره کې ګاللې دي. لوګي تندې سختۍ تکلیفونه هم په ځان باندې تېر کړي دي، خو یو سوچ یو اراده او یوازې موږ سره و چې موږ به دې هدف او دې ګول ته ځان رسو. او بالاخره د خپل هغه قوي ارادې او د خپل قوي سوچ او خپل هغه مشن ته مو ادامه ورکړه او بالاخره په دې باندې موږ وتوانېدلو چې خپلې زده کړې او خپل مکتب پای ته ورسو اوسم په دې باندې اکتفا نه کوم او غواړم چې لا هم مخکې لاړ شم او لا هم خپل زده کړې لوړې کړم تر څو پورې چې افغانستان ته په آینده کې د یو خاص مسلک سره په پوره سپېڅلتیا سره خدمت وکولی شي.
په افغانستان کې نا ارامۍ ته په کتو سره خالد احساس وای که په ټولنه کې پوها او تعلیم عام کړی شي نو خلک به بیا جنگونه نه کوي بلکې خپلې مسلې به د خبرو اترو د لارې هواروي او دا مهم کار به ځوانان ترسره کوي.
دا یو خبره کوم دا وطن یا دا سیمه دا دې جوړول دا زمونږ ځوانانو په غاړه باندې دي. موږ باید دې سیمې او د دې سیمې د ژغورلو لپاره د زړه نه هڅې وکړو، کوششونه وکړو. ژوند کې ترخې خوږې راځي، ژوند کې ستونزې مشکلات راځي. دا ستونزې مشکلات په یو پلان او اصول سره باید د دې نه تېر شو تر څو خپلې سیمې ته ښه په اخلاص او په ښکاره مور سره خدمت وکړو. یګانه لار چې زمونږ د پښتنو د ژغورنې لپاره مفید تمامېدلی شي هغه د تعلیم لاره ده. که چیرې موږ خپل تعلیم سرته ورسوو په مختلفو فیلډو کې نو موږ کولی شو مختلفو فیلډو کې رغونه رامنځته کړو او خلکو تشویق کړو او تر څو پورې چې دغه سیمه د دې بحران څخه ووځي. اوس وخت کې چې موږ ګورو بدبختانه د زیاتره سیمو کې چې دا کوم تاوتریخوالی او تشدد رامنځته کېږي، د ځوانانو د احساساتو نه غلط استفاده کېږي، هغه همدا وجه ټوله بې تعلیمي ده. که چیرې چې دوی تعلیم ولري، دوی زده کړې ولري، دوی پوهه ولري، هیڅوک نشي کولی چې د دوی د دې احساساتو نه غلط استفاده وکړي، بلکې دوی د ښه او بد تفکیک ډېر په اسانه پرې کولی شي.
نوموړی ځوانانو ته څه پیغام لري؟
زما پیغام ټولو ځوانانو ته، هم نارینه او هم زنانه ته، دا دی چې دوی باید تعلیم ته مخه وکړي په هر شرایطو کې چې د هغې نه استفاده وکړي، خپل تعلیم سرته ورسوي، خپل زده کړې سرته ورسوي. د هغې نه وروسته بیا دوی کولی شي ډېر سوکاله، روښانه او ښه ژوند ولري. ښه مثال یې زه خپل د ځان وړاندې کولی شم. په لومړي سر کې ما مکتب په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره ویلې او پوهنتون مې په ډېرو ستونزو مشکلاتو سره نن د یو ښې وظیفې خاوند یم او په لرې پرتو سیمو کې چې زیاتره نام نه سیمې دي دې باندې توانېدلی یم چې ډېرو ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړم، د تعلیم زمینه برابره کړم. یو د ځوانانو یو بنسټ موږ لرو چې ځوانان پکې راکم شوي وو چې هدف او مقصد مو ځوانانو ته د تعلیم اپرچونیټۍ نه برابرول دي چې موږ په دې حساب کې په لسګونو ځوانانو ساوس کړي په ننګرهار کې په مختلفو خصوصي پوهنتونو کې په ډېر کم فیس سره هلته دوی ناست دي. زه د خپل د معاش نه او زما غوندې نور ځوانان د خپل د معاش نه د دې پیچونه لنډۍ تر څو پورې دوی پرمختګ وکړي او علم حاصل کړي او بیا په خپلو سیمو کې نور ځوانان علم ته تشویق.
تاسو د خالد احساس خبرې واورېدې. نوموړی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی او د اقتصاد په څانګه کې یې اعلی زده کړې کړي. وایي که ځوانان یې په بیلابیلو برخو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړي نو لرې نه ده چې افغانستان هم د نړۍ د بریالي شوي قابونو سره سیال شي. په دې موضوع نور حالم درکو خو د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته دا اونې د هغه افغان ځوانانو حال درکو چې اعلی زده کړې کړې دي او د وطن په پرمختګ کې اخته دي. دا ځوانان وایي یوازې د تعلیم له لارې هیوادونه ترقی کولی شي او دوی به هم خپل وطن د دغه لارې د نړۍ د قومونو سره سیال کړي. د تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د افغانستان ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ اوسیدونکی لیاقت خان وای د انجینرۍ په برخه کې یې اعلی زده کړې کړې دي او دا چې د یادې ولسوالۍ خلک په تعلیم کې د نورو سیمونو وړاندې روان دي.
دلته زمينه د تعلیم لپاره ډېره مسایده ده په کامی ولسوالۍ کې، خصوصا د دې خلک ډېر په اصطلاح باندې کامی ته د علم او ادب زنګو ویل کېږي. نو دلته څوک د تعلیم په اړه باندې څوک د چا مخنیوی نه کوي. دارنګه د خپلې نجونې او هلکان خپ خوشحالی باندې خوندیو ته پریږدي. دلته تعلیم کچه ماشاءالله ډیره ښه ده، خوندیو کې استادان ډیر ښه تدریس ورکوي. البته لایق شاګردان ټول هغه خلک پکې درس وایي که هغه غریب یو که خان یو که په هر کچه وي. دلته دوی سره کوم زور زیاتیا نه کېږي، په خوشحاله فضا کې دوی خپل تعلیم سرته رسوي.
نوموړی وایي په ټولنه کې ځوانان هغه اکول وي چې خلک ترې ډېر امیدونه لري. په کار دي چې ځوانان خپلې دغه ذمهوارۍ هیڅکله له پامه ونه غورځوي.
لکه څنګه چې پوهېږو ځوان په ټولنه کې د ملا د تېرې حیثیت لري، نو زما په نظر باندې کوم رشد چې هېواد ته یو ځوان ورکولی شي هغه یو سپینګیری نشي ورکولی. لکه څنګه چې نن سبا ټیکنالوژي ډیره پرمختللې ده او انشاءالله موږ ځوان نسل پی ډیر یو څه سنبال لې، نو کولای شي چې دی په دغه دغه شان حالاتو کې چې ډېر د تشدد حالت دی او ډېر چې بل لخم نظام دی، نو په داسې وخت کې کولای شي چې دوی د خپل هیواد وضع نسبتا ډېره بدله کړي، او انشاءالله په راتلونکي کې د نورو نړیوالو هیوادونو سره سیال کړي.
انجینیر لیاقت خان له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د لوړو زده کړو لپاره د ازموینې امتحان کې د شفافیت راولي او دا راز د بې وسه او مستحق ځوانانو ته د اعلی تعلیم موقع برابر کړي.
زموږ په افغانستان کې کله چې یو څوک له ښوونځي څخه فارغېږي هغې د کانکور یو ازموینه لري چې هغې کې به هغه خلک چې ډېر لایق او بااستعداده اشخاص وي هغوی کولی شي چې لاړ شي، خو البته بد وختانه یا متاسفانه باید زه ووایم چې دلته هغه شان زمینه مساعده نه ده چې یو سړي به ډېره خواري کړې وي او ډېر څه به یې لاسته راوړی وي، ژوند به یې ډېر په تکلیفونو باندې بیا مکتب ویلی، په دې خوار غریبۍ کې یو مور به ورته د خپل داسې دوا شوده خرڅ کړي، مقصد یې خرڅ کړي او زوی به په تعلیم ته لېږلی وي. باید په کانکور کې ډېر شفافیت باید دوی ولري، نه داسې چې یو سړی چې پیسې ولري یا مالدار وي یا خان وي هغه لوړ زده کړو ته لا پیدا کړي او یو غریب پاتې شي. باید یو خوار او غریب هم د دغه حق نه دې ته حق یې اولیت ورکړی شي، ځکه چې د دوی تعلیم ونه کړي دا غریبانان به سرنوشت بادې کېږي.
بلخوا د ننګرهار ولایت د روداد ولسوالۍ غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي د خپلو ابتدایي زده کړو په هکله وایي.
ما خپل لومړنۍ کوم زده کړې شروع کړې خپل کلي نه، یعنی په حصه کې چې د اعداد په نوم باندې یو لیسه ده، هغه کوم خپل لومړنۍ ابتدایي زده کړې او همدارنګه کوم لیسې دورې پورې زده کړې چې په اعداد لیسه کې وکړلې. موږ همدغه د دیکانه کوم ژوند کولو نه همدغه د کلي کې اوسېدلو، وروسته د هغې نه چې کله زه د لیسې نه فارغ شوم ما په نګرار علي د المعلمین کې چې زده کړې شروع کړې، هغه دوه کلن پروګرام چې هغه موږ بیا له ساته اته کال کې زه فارغ شوم، د هغې نه وروسته به ما معلمي واغستله. په دې چلتله پوهنتون کله په خپل د تعلیمي بهیر شروع کړل کې د جرنالیزم پوهنځي کې ما داخله وکړله، هغه کې ما خپل سلو کړل نه د ډیګري ترلاسه کړل بیا له سلو نوي کال کې فارغ شوم.
نوموړي وویل د کورنۍ د مالی حالاتو او د وطن د امنیتي حالاتو له وجې وخت په وخت د مشکلاتو سره مخ شوه، خو په خپل یې کار کړی، ځان له پیسې ګټلی او په هغه یې اعلی زده کړې ترلاسه کړې دي.
اقتصادي طور باندې د سډیر دغه جوړه لکه د کانې ژوند نه هغه لکه د سډیر برابر نو، خو ما خپل چې دی وظیفه لره لګنه د مالی مومنو هغه ماش ما غسلو څه کور ته ما ورکول څه باغی باندې لارې کرا دا ودا چې خپل پونتون کنه شروع شونه دي په ډیر کم پیس باندې منګو نیول زر افغاني باندې نیول نو هغه د لارې کرا او یا د کور اندازې مر پیس منګا دا تر نو په دې وجه باندې ما دغه مخې ځان ته مصیر وګڼه لکه چې باید په دې وخت کې دا لوړې زده کړې حاصلې کړم. نو ما د دې موقع نه استفاده وکړله او خپل هغه کم شو که څه هم زموږ په کورنۍ کې د اقتصادي طور باندې لږې ستونزې سره موږ مخامخ شولو، خو بیا هم هغه ستونزې برداشت کړلې او ما خپله لوړې زده کړې حاصلې کړې.
غلام حیدر روخان نه مو پوښتلي په آینده کې څه کول غواړي. دی وایي
خپله آینده لپاره چې دی غواړم ومنه ورشه چې همدغه خپل مسلک کې یعنی ژورنالیزم په برخه کې یا هم اړیکو په برخه کې چې دی ماسټري وکړم، تر څو زما دغه کم د تعلیم دغه چې دی دا نور هم لوړه لاړ شي او د آینده لپاره د روان نسل لپاره د پښتنو لپاره چې دی د خدمت مصدر وګرځېږم. زه غواړم چې خلکو ته د ژورنالیزم هغه اصلي څیره یا اصلي عکس خلکو ته وړاندې کړم. د دې لپاره زه کوشش کوم چې هلې ځلې وکړم. همدا رقم ته زما خپله هیله دا ده چې زه د ژورنالیزم په پوهنځي کې د استاد په توګه باندې دنده وکړم، تر څو آینده لپاره کم نسل چې راځي د هغې لپاره موږ د ژورنالیزم یو اصلي او صحیح عکس خلکو ته وړاندې کړو او د ټولنې د خدمت ذریعه وګرځو.
په موجوده حالاتو کې ځوانان څه ډول د ځان او وطن حالات ښه کولی شي؟ نوموړي په دې هکله وویل
زه د یو ځوان په صفت باندې نور ځوانانو ته دا پیغام لرم چې دوی غواړي د دې حالاتو نه راوځي، ځکه دا حالات همداسې جاري نه وي. موږ وغواړو کولی شو موږ ځان بدل کړو. قرآن شریف کې آیات هم په دې باندې دی ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. نو دې لپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو نه ځان وباسي او آینده یې د نن نه ښه وسي نو باید تعلیم حاصل کړي، ځکه تعلیم داسې یو شی دی چې موږ ته رڼا د هر طرف یا دا چاپیریال ټول خوشحال موږ ته رڼا کوي. زموږ دغه د سترګو نور دی، نو چې کله خپل سترګې وغوړو نو بیا به نور شي نه ګورو چې کوم څه غلط دي کوم صحیح دي. نو دې لپاره که ځوانان غواړي چې د دې حالاتو سره مبارزه وکړي او د دې حالت خرابوځي یا د ټولنې د بهبود لپاره د ټولنې د ترقۍ او پرمختګ لپاره کار وکړي نو باید اول تعلیم حاصل کړي. د تعلیم تر څنګ باید ځینې پیسې یا فنونه باید زده کړي چې هغوی د خپل روزنی ژوند د تیرولو لپاره زمينه برابره کړي.
دا وو د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی غلام حیدر روخان چې په جرنالیزم یا خبریالۍ کې یې اعلی زده کړې کړي، وایي تمه لري چې افغانان ځوانان به په هر حال کې اعلی زده کړو ته ځانونه رسوي او خپل وطن به د سیالو قامونو په صف کې ودروي. او هم په دې ځای د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211 2 1. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم: 00202211 2 1. او اوس خپل کوربا منور شاته اجازه واکې. خاد او آباد اوسئ.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشمبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی.